راديو اوريدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان له لوی درستی سره د دوړو هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. نن چهارشنبه د مرغوم یا جدي 19 د جنوري 9 پیل خبرونه کیږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تېروتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د جنوري له 8 نیټې څخه د همدې میاشتې 23 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دغو سفرونو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکول سوي، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې کړې. نوموړي دغه سیمې ته په خپلو پرله پسې سفرونو کې د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم غونډې او لید کاته کړې دي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشري تر راتلونکي انتخاباتو مخکې د دې هیواد د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلول طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندي نن د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. جان باس په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړی، خو پر خپل ټویټر یې لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د چهارشمې په ورځ د خبرو راپورونه ناسم دي. طالبان باید همره چې رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره دې خبرې وکړي. جان باس دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د سه شمې په ورځ طالب چارواکو ځینو رسنیو ته وویل چې دوی د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله هغه خبرې لغوه کړي چې ټاکل سوې وه د چهارشمې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ په قطر کې وسي. رویټرز خبري اجنس د ځینو طالب چارواکو له قوله چې نمونې نه دي یاد سوي ویلي په اجنډا کې لوی اختلافونه په خبرو کې د افغان حکومت د شمولیت، د بندیانو پر خوشي کولو او په 2019 میلادي کال کې د اوربند اعلان پر مسئلو وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې ادارې په وینا په تېر یوه کال کې څه کم 800,000 افغانان په خپله خوښه د ایران څخه وتلي او یا په اجباري توګه ایستل سوي. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د پروګرام مسؤل لورانس هارت وایي په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د ستنو سویو کډوالو شمیر د 2018 میلادي کال په نسبت په سلو کې 68 زیات دی. په داسل کې چې افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې کاري تشې ډکولې، د ایران په شمول د ځینو دغو هیوادونو اقتصادي وضعیت داسې سو چې نور پکې کار کولو د ډیرو افغانانو لپاره ګټه نه درلوده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د ستنو سوی افغانانو شمیر 23,000 او 115 ته رسیږي. د پاکستان څخه بیا په همدې موده کې یوازې 33,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو وار بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکي پاسپورټونه بلل سوي دي. د هغه جدول پر بنسټ چې د سه شمې په ورځ د هیل نی په نوم موسسې د هوایي ترانسپورت د نړیوال انجمن یا IATA په همکاري خپور کړي، د جاپان پاسپورت په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل سوی دی. جاپانیان د خپل هیواد په پاسپورت کولای سي د نړۍ 190 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. سنگاپور او جنوبي کوریا د دې جدول په دویم ځای کې دي. د دغو هیوادونو د پاسپورټونو لرونکي د نړۍ 190 هیوادونو ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د افغانستان او عراق په پاسپورټونو چې د دې جدول په وروستۍ برخه کې دي، یوازې 150 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر ممکن دی او یا د رسیدو پر مهال ویزه ورکول کیږي. دا هیوادونه زیاتره د افریقا بېوزلې هیوادونه دي او یا هم د سمندرونو په منځ کې لرې پراته ټاپوګان دي چې له هیچا د ورتلو په برخه کې ویزه نه غواړي. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کورد جنگیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تیروتنه کړې ده. رجب طیب اردوغان له هغې وروسته چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن له ترکیې ووت وویل انقره د کردانو په مسأله کې هیچا ته امتیاز نه ورکوي. جان بولټن په دې برخه کې جدي تیروتنه وکړه او هر څوک چې داسې فکر کوي هم تیروتنه کوي. موږ ته ممکنه نه ده چې په دې برخه کې جوړجاړی وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هیواد یې د ترکیې پولې ته نږدې په سوریه کې د کردانو ملاتړ کوي تیره میاشت اعلان وکړ چې غواړي امریکایي سرتیری له سوریې څخه وباسي. ترکیه د سوریې کورد ډلې ترهګرې بولي او وایي چې د دغو وسلولو ډلو پر ضد به خپلو پولو ته نږدې د سوریې په خاوره کې پوځي عملیات وکړي. خو امریکایي چارواکو پر ترکیې ټینګار کړی چې د سوریې له کورد جنګیالیو سره دې کار نه لري. ویل کېږي چې د کردانو مسئلې دا مهال د امریکا او ترکیې په اړیکو کې یو بل کړکېچ رامنځته کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه غونډه کوي چې پکې به د یمن لپاره د دې سازمان د استازي پر راپور بحث وکړي. ډیپلوماتان وایي دا بحثونه به په یمن کې پر اوربند او د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه پر وروستیو هڅو متمرکز وي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفیتس تر دې مخکې په سعودي کې د یمن له مشرانو سره خبرې کړې دي. د دوی خبرې په هدایده بندري ښار کې د اوربند په اړه وې. تیره میاشت په سویډن کې له خبرو اترو وروسته دغلته اوربند عملي سوی دی. اوسي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي له څو کلونو راهیسې د یمن پر پلازمینه صنعا او څو نورو سیمو کنټرول لري. خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت ملاتړ کوي. نوموړی دا مهال په سعودي عربستان کې دی. ویل کېږي د یمن د کورنۍ جګړې په لړ کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل سوي دي. او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی سرتیری د ناڅرګندو تورونو له کبله د تیر کال له جولای میاشت راهیسې په ایران کې بندي سوی دی. د دې سرتیری کورنۍ او یو پخوانی ایراني زنداني د شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د زنداني کېدو خبر تایید کړی دی. د ښاغلي وایټ مور نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي زوی هغه وخت ونیول سو چې تیر کال د خپلې ملګرې د لیدو لپاره ایران ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د مایکل وایټ له نیول کېدو خبر دی خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. وروسته له هغې چې تیر کال ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت د ایران او امریکا اړیکې ډېرې ترنګلې سوي دي. د سوری علي شورا د دارالانشا رئیس نن د پاکستان له لویدریسي سره د دوړې هیوادونو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي.
په رهبران سیاسي و مذهبي مطرح پاکستان که در سیاست های داخلی و خارجی پاکستان رول عمده بازی میکنن هم مجالس ترتیب شده.
مشران جرګې په کابل کې په جنایي قضیو کې د شکیلو کسانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه وکړه.
دوی به رامن رو که دا ونی سیده غلص نشنی ولی دیب شاکوان و جرعت کور ودن خود نیول و جرعت دیمو که
شکایت که ریچ په هلمن که لرغون ساحه دا غصب که دو پا حل که دی.
ولی دلته پر مرکزی حکومت مور دا غشتنه دا چی داز مور تاریخ دی او داز مور جوانده تاریخ دی چی مور تا گور و راز پا راز ویجالی جی و نری جی.
پا بحرانوی موضوعات که ریچ دا امریکا دا بحرانوی چار وزیر وی هوا دی پا پام کلری پر ایران فشارونه دوه چنده زیات کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه د سر راپور راخلو. ټاکل شوی د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس بنن د پاکستان د پاوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وګوري. محمد عمر داودزای چې د سې شمې په ورځ اسلام آباد ته رسېدلی لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی. د سولې عالي شورا سرچینې وایي قریشي په دې کتنه کې ډاډ ورکړی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل اناوري.
اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی سفر څلور ورځنی دی. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی به نن د دې سفر په دویمه ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوا او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان هیئت به د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورني او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي. د سولې د عالي شورا ویاند هم وویل چې د سې شنبې په ورځ د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې د پخوا په مقایسه به د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او سولې په بهیر کې عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیې کې د شاه محمود قریشي له قوله ویلي په افغانستان کې ثبات ته د رسیدو یوازینی لار سوله ده. افغانستان تر دې مخکې تل د پاکستاني چارواکو له دا ډول ژمنو سره په بې باورۍ چلند کړی، خو آیا اوس رښتیا هم دا بې باوري کمه شوې؟ په اوسني وضعیت کې به د پاکستان د همکارۍ هدف څه وي؟ د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ځواب وایي. ښاغلی طاهری وایي و مهمه همکاري چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې سره کولی شي دا ده چې د وسلوالو افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره تر بل هر څه مخکې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د چمتو کولو لپاره د امریکا په شمول بیلابیل لوري له څو میاشتو راهیسې هڅې کوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو سرچینو د سې شنبې په ورځ ځینو رسنیو ته وویل په قطر کې له امریکا سره هغه خبرې چې د دوی په وینا ټاکل شوې وه نن ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي امریکایي لوري پر دوو مسلو ټینګار کوه. لومړی دا چې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د قطر په مذاکراتو کې دي افغان حکومت هم برخه ولري، او دویم دا چې په 2019 کال کې د احتمالي اوربند اعلان شي چې په وینا یې دا دواړه شرایط د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر دا رد کړی چې ګوندې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ترسره کېدل. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده هماغومره چې له رسنیو سره خبرې کوي خپلو افغان هیوادوالو سره هم خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د ران په نوم یوې څېړونکي موسې د افغانستان د سولې یوه طرحه وړاندې کړې. د دې طرحې پر بنسټ امریکا او ناټو به 13 میاشتو کې مرحله په مرحله خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي. د دې طرحې ځینې برخې چې رسنیو ته په لاس ورغلي همدارنګه وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات دې د افغانستان له حکومت سره غیر نظامي مرستو ته دوام ورکړي او د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې دې هم ورته راجلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ په خپل ټویټر وویل دران موسسه د امریکا د پالیسۍ استازیتوب نه کوي او متحده ایالات په دې اړه په وضاحت وایي چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې مهمه اړتیا ده. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او داخلي مسلو په اړه پوښتنې په افغانانو پورې اړوندي او دوی به یې په اړه پریکړه کوي.
مشرانو جرګې په کابل کې په وسلوالو غلاو انسان تښتونو او رانکارو فعالیتونو کې د شکیلو کسانو د نیول کېدو مجازاتو غوښتنه وکړه. د دغې جرګې د سې شنبې ورځې په غونډه کې که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت وروستي اقدامات ستایل سوي، خو سناتورانو ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عملي کارونه وسي. نور حال د ناجیې صفایي په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت باید د فیسبوکي شعارونو پر ځای د انسان تښتونکو د نیولو لپاره عملي اقدامات وکړي. فضل هادي مسلمیار د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په ناسته کې د سناتورانو تر بحث وروسته وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته د دغو کسانو بشپړ شهرت معلوم دی او باید ژر تر ژره د نیولو لپاره اقدامات وکړي.
داخله وزارت چې ملت سره فیسبوکونو کې لیست شریک کړي 200 نفر د دوی د فیت هم شته چې دا 200 نفر ونی ما بس ته ونیږي محاکمې کې نو ضرورت څه ده چې خلکو ته افشا کړي. نو دوی باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي او راځي لږ څه د فیسبوکي او شعاري کارونه تیر شو عمل ته لاړ شو. نو ضرور څه ده چې 200 نفر په کابل کې دي، ټول کابل یې په ولکه کې اخیستی ګرځي او شهرت یې ورته معلوم ده. مدوجې نه نیسي دوی باید عمل وکړي، دا ونیسي، دا ولس نه شي نیولی. د افشا کولو جرأت یې کور ودان، خو د نیولو جرأت دې موکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د شاوخوا 200 داسې کسانو نمونه خپاره کړل چې د دوی په وینا په کابل کې په وسلوالو غلاو، انسان تښتونو او رانکارو فعالیتونو کې ښکیل دي. یاد وزارت ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په نیولو کې مرسته وکړي. د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د مشرانو جرګې ډېرو غړیو بیا د کورنیو چارو وزارت دغه ګام وستایه، خو لکه د محمد حسن هوتک په څېر ځینې سناتورانو له انتقاد سره د زورواکو او غلو پر وړاندې اقدامات نمایشي ګڼي او وایي په تېر کې ډېر ځلې له لنډې مودې وروسته بېرته مجرمین خوشي شوي.
دا کار موږ ستایو، دا د وزیر داخلي یو زلورتیا ده، خو په دې شرط سره چې دا د یو شعار په حد کې پاتې نه سي عملي کې تطبیقي کې. موږ ولیدل چې تېرو وختونو کې همدغه نیمه دولتي چارواکي چې په دغسې جنایتونو کې لاس جرمونو کې لاس درلودی هغوی ګرفتاره سو، لیکن پس له ډېرو کم وخته د دغه دولتي چارواکو په واسطه باندې هغه خوشې سو، خلاص سو، دا هم داسې نه سي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي کورنیو چارو وزارت په دې هڅه کې دی چې یاد کسان ونیسي او قانوني چلند ورسره وشي. نوموړي وویل تر دې دمه اووه کسان د پولیسو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غلو او عامه نظم ګډوډونکو پر وړاندې د دغه ګام تر څنګ په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست هم اعلانوي ترڅو امنیت ته اساسي کار وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره به د بایومټریک 15,000 دستګاوۍ رانیسي. د دغه کمیسیون یو ویان ازادي راډیو ته وویل د بایومټریک د سیستم ستونزه چې په تېرو انتخاباتو کې ولیدل سوې بیا به نه تکرارېږي. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ روانه ده، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغو انتخاباتو د خطر سره کولو لپاره د بایومیټریک نوي دستګاګانې اخلي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون مشرتابه د سې شنبې په ورځ له سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو سره په ناسته کې د بایومیټریک د دستګاګانو په څرنګوالي خبرې وکړې. د وویل کمیسیون ژمنه کړې د بایومیټریک د سیستم ستونزې چې د میزان د 28 او 29 په انتخاباتو کې رامنځته شوې وې تکرار نشي. د وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې له انتخاباتي شریکانو سره د بایومیټریک له ټکنالوژۍ نه د ښې استفادې لپاره هوکړې ته ورسیږي. موږ ژمن یو کومې ستونزې چې په دې برخه کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې بیا تکرار نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي او تر اوسه 3 نارینه احتمالي کاندیدانو او 2 ښځو له کمیسیون نه معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. د را روان لمریز کال د سرطان 29 د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې له انتخاباتو سباندې 2.5 میاشتې تیریږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس هم د کابل د سلګونو محلونو د رایو پر څېړنو بوخت دی. په خاطر دې یو شمېر ګوندونو د انتخاباتو د سار بنسټونو او سیاسي سیرو د ولسی جرګې د انتخاباتو ستونزو ته په کتو ویلي چې اوسني انتخاباتي کمیسیونونه د سرطان په 29 د ولسمشریزو انتخاباتو د کولو توان نه لري او په دې برخه کې باید لازم اقدامات وشي. دوی غواړي د دغو انتخاباتو د کېدو د مخه باید د انتخاباتو په کمیسیون کې بنیادي بدلونونه راشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه په تیره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره اصلاحي طرحه نه لري او د بایومیټریک د نورو دستګاګانو اخیستل کار جوړونکي نه دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د سې شنبې په ورځ د کمیسیون په مشورتي ناسته کې حاضر و وویل څه چې ډېر مهم دی هغه مدیریت دی. کومونږ لږ یا ډېرې دستګاګانې ولرو دا یوه بله موضوع ده، خو مدیریت، معلومات او ډیټا بل بحث دی چې کمیسیون تر اوسه ظرفیت نه لري. دغه کمیسیون غواړي دا ځل مسؤلیت پر کمپنۍ واچوي او ځان وژغوري. د پر اوسني ظرفیت د رای ورکوونکو د سم لیست د تیارولو په اړه د پلان پر نشتوالي او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیټریک له دستګاګانو نه پر ناوړه ګټه اخیستنې اندېښنه ښیي او وایي چې راتلونکي انتخابات به د ډېرو درغلیو شاهد وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د اریانا افغان هوایی شرکت اجرایه مشر د هوایی چلند ارزونې او درجه بندي د ویپاڼې هغه راپور ناسم بولي چې پکې د اریانا افغان هوایی شرکت الوتنې خوندي نه دي ګڼل سوي. نور حال د واصل وصل په راپور کې
د اریانا هوایی شرکت د هوایی چلند ارزونې او درجه بندۍ د ویبپاڼې ایرلاین ریټینګ هغه راپور ناسم بولي چې پکې د اریانا هوایی شرکت الوتنې ناخوندي او اسانتیاوې تر ټولو ټیټې بلل شوې دي. د دغه شرکت اجرایوي رئیس منیر الیاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد ویبپاڼې دا نه دي مشخص کړي چې د هوایی کرښو درجه بندۍ د کوم معتبر بنسټ لخوا ارزول شوي او هوایی شرکتونه د کومو معیارونو لخوا درجه بندۍ شوي دي. خغل الیاد وای اریانا په سیمه کې تر ټولو خوندي الوتنې لري او ټولې تیارې لا الوتنو وړاندې په دقیق ډول ارزول کیږي.
د ټولې تاریخ اریانا کې 65 سال میشه هیڅ وخت اریانا په ثانوي هوایی
دی وای اریانا په خپل 15 کلن تاریخ کې هیڅ کله له داسې شیبې سره نه دی مخ شوی چې پکې ناست خلک او تیارې د لمنځه تللې وي. هغه هوایی شرکتونه چې هر کال یا سو کلونو کې د هوایی سنهې لري هغوی په پورته درجو کې راوست دي. زه نه پوهیږم چې د الوتنو د خوندیتوب لپاره د دوی معیارونه څه دي. اریانا د تیارو یو تکړه هنګر لري چې تیارې په منظم ډول ګوري او ارزوي. اریانا په افغانستان کې لومړنی هوایی شرکت دی چې 15 کاله مخکې تاسیس شوی دی. دغه شرکت اوس مهال یو ایرباس او دوه بوئنګ تیارې لري چې د مسؤلینو په خبره هر اونۍ 20 پروازونه کوي. د دغه شرکت اجرایوي رئیس وایي د دغه شرکت الوتنې په وو خارجي او دریو داخلي سکتورونو کې تنظیم شوې دي چې هر میاشت له 15,000 نه تر 1,500 پورې مسافرین لیږدوي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایی چلند ارزونې او درجه بندۍ ویبپاڼې ایرلاین ریټینګ په خپل کلنی راپور کې د افغانستان اریانا او کامیر هوایی شرکتونه د ناخوندي هوایی شرکتونو په قطار کې راوستې دي. د کامیر هوایی شرکت د دغه راپور په اړه تر دې مهاله کوم غبرګون نه دی ښودلی. د هوایی کرښو د ارزونې او درجه بندۍ ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د آسټرالیا د کوانټس هوایی شرکت د نړۍ د 20 غوره شرکتونو په نوملړ کې لومړی ځای خپل کړی دی. دوی د 1,500 شرکتونو د الوتکو د تخنیکی پیښو کیفیت خدمات او نورې ځانګړتیاوې ارزولي او د دغو معیارونو پر بنسټ 40 خوندي او 10 ناخوندي هوایي شرکتونه ډلبندي کړي دي. د خوندي هوایي کرښو لپاره 12 معیارونه ټاکل شوي وو چې له مخې د نیوزیلند هوایي چلند اداره، امریکن ایرلاینز، آسترین ایرلاینز، بریټیش ایرلاینز، امارات، سنگاپور، قطر او یونایټیډ ایرلاینز د خوندي هوایی شرکتونو او کرخو په توګه پیژندل شوی دی. خو د اریانا هوایی شرکت، بلوئنګ، کامیر او تریګانا بیا د نخوندي هوایی کرخو او شرکتونو په توګه معرفي شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملکی هوانوردی ادارې د هوایی چلند د ارزونې او درجه بندۍ د ویبپاڼې د راپور ناسم او بې بنسټه بلل ده. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د ډاډمنو او خوندي الوتنو په هدف په ټولو هوایی شرکتونو نړیوال معیارونه عملي کړي دي او هغه شرکتونه چې دغه معیارونه یې نشوی پوره کولی فعالیتونه یې ځنډیدلي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د اریانا هوایي شرکت تیر کال وتوانید چې دغه بهیر بشپړ او د ملي هوانوردۍ له ادارې خپل تصدیق ترلاسه کړي. د ملکی هوانوردۍ ادارې دا شنویلي چې د اریانا شرکت اوس مهال د نوي تصدیق په بهیر کې دی او دواړه فعال هوایي شرکتونه مکلف دي چې د آی او ایس ای تصدیقونه هم ترلاسه کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوسم احمد شبر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
د احوال په نوم ترکیه ورسپنې تر دې سره لیک لاندې مقاله خپره کړې. داسې ښکاري چې ترکیه به افغانستان ته سوله راوړي. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي وروسته تر دې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې داسې معلومی شي چې انقره ممکن په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله ټینګه کړي. ټاکل شوی ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د سولې خبرې وشي. احوال ترکیه ورسپنې د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد خبرې راخیستې دي چې وایي ترکیه د سیمې پر هیوادو اغیز لري او هم د افغانستان له حکومت او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. که یو لورته د سولې خبرې ځنډېدلې بل لورته نېشنل انټرست خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې پوځي حل لار نشته. په دې مقالې کې راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. طالبانو د سولې د خبرو لپاره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. نېشنل انټرست لیکي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې امریکایي سرتیري له افغانستانه بهر کړي او اوس پر دې غور کوي چې خپل نیمایي پوځیان چې شمېر یې 2000 ته رسیږي له افغانستانه وباسي. دا مقاله لیکوال څرګندوي چې د دې پوځیانو د ایستلو په برخه کې باید تیروتنه ونه شي، خو په مقاله کې راغلي دي چې نړیوال په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې نه دي او له 2002 کال را په دی خوا د افغانستان ګڼې سیمې یا طالبانو نیولي یا د حکومت او طالبانو ترمنځ سره پاتې دي. د جګړو سربیره افغان کډوال د افغانستان په لور روان دي. میل آنلاین خبرونه لیکي چې په 2013 کال کې په بیساري ډول افغانان مجبور شول چې ایران پریشتي او خپل هیواد ته ستانه شي. تیر میلادي کال نږدې 8 لک افغانان له ایران افغانستان ته یا په خپله خوښه لاړل یا هم ایران وایستل. میل آنلاین لیکي چې خپل هیواد ته د دغه لوی شمېر افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه ولګول او د دغه هیواد پیسې له دې بندیزونو سره ډېرې بې ارزښته شوې. په افغانستان کې د آی او ایم مشر لورنس هرت وایي افغانستان ته د افغانانو د بیرته تګ یو علت د ایران په ګډون په سیمه کې اقتصادي ستونزې دي. اټکل کېږي چې لا هم په ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ژوند کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد نیت لري چې پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونه دوه چنده زیات کړي. مایک پامپیو اردن ته د خپل تازه سفر پر مهال ویلي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به په سیمه کې د ایران د نفوذ پراختیا ته لاره هواره نه کړي. تفصیل له اجمل انه.
د امریکا متحده ایالاتونه به نه یوازې سیاسي بلکې پر ایران اقتصادي فشارونه هم زیات کړي. دا هغه پیغام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته د خپل سفر په پایل کې څرګند کړ. مایک پامپیو چې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر ایمن السفتی سره یې په عمان کې په شریکه خبري غونډه کې خبرې کولې، همدارنګه وویل له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه هیڅکله په سیمه کې د شتو خبرداریو له پامه غورځولو په معنا نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې شتو ګواښونو ته په اشاره وویل. مایک پامپیو وایي سیمې ته تر ټولو مهم ګواښ د داعش ډلې، اسلامي انقلاب او انقلابي هڅو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل په نږدې ورځو کې به ټول پر ایران د هغو فشارونو د عامل کېدو شاهدان اوسي چې د 2013 کال د مې میاشت کې په اړه پریکړې شوې. نوموړي یو وار بیا تهران ته پیغام ورکړ، ویل د امریکا متحده ایالاتونو تل غوښتي چې ایران د یو نورمال هیواد په توګه چلند وکړي. تر اوسه ایراني چارواکو د پامپیو د دې څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. امریکا پر ایران تور لګی چې په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او همدارنګه د امریکایي چارواکو په وینا په بیلابیلو هیوادونو کې له ترهګرو سره مرستې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د تیر کال د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک شوي اتومي موافقې وتل او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د نوو فشارونو د زیاتېدو جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي دا فشارونه به دوه چنده زیات شي. تمه کیږي چې پامپیو به منځني ختیځ ته د خپل دې دویم سفر په ترڅ کې په همدې اونۍ کې مصر، سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو، قطر، عمان او کویت ته هم ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې نوموړی به په منځني ختیځ کې د هیوادونو له چارواکو سره پر ایران سربیره د یمن پر جګړې او د سوریې پر کړکیچ هم خبرې وکړي.
سرطان لا هم په نړۍ کې یو تر ټولو وژونکې ناروغي ده، خو د دې ناروغۍ د ختمولو لپاره هڅې هم چټکې سوي دي. نور له اسمت څاروان اوري.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرله پسې روانې دي، ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبورن د پیټر دوهرتي انستیتیوت او د تلتین د ماشومانو انستیتیوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېدای شي. په خپل ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي، له دې ډول سرطان سره د مقابلې لپاره کار اخیستل کېده. خو څیړونکي د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څیړونکو ته په نوې څیړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څیړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده، مخکښ څیړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خپرو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. نوموړی به هند، چین، افغانستان او پاکستان ته ځي. په کابل کې د امریکا سفیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د چهارشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په پام کې وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال کې ایران څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل بې ساري وو. د دې سازمان په حواله په دې کال افغانستان ته 1,300 او 1,015 تنه افغانان ستانه شوي دي. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو وار بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکو پاسپورټونو په ډله کې راغلي دي، خو د جاپان پاسپورټ په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل سوی دی. د ترکیې ولسمشر وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د مسؤلیت پر غوښتلو جدي تیروتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن شپه غونډه کوي چې په کې به د یمن لپاره د دې سازمان د استازي پر راپور بحث وکړي. او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی سرتیری د ناڅرګندو تورونو له کبله د تیر کال له جولای میاشت راهیسې په ایران کې بندي سوی دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 1:30 دقیقې سوې.
ګڼو اوریدونکو سیمې سونه راستولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د افغان سولې په حق له پاکستان تل د درواغو وعدې کړي دي او اوس هم افغان ولس سور باندې باور نه کوي. حکمت الله حماس له هلمند لیکلي د سولې لی شورا سفرونه پاکستان ته د وخت ضایع کول دي، باید له نورو هیوادونو د سولې مرسته وغواړي. جلیل زنداني له ازري لیکلي د سولې پر خبرو باور نه لرو ځکه طالبان د سولې په خبرو کې خپلواک نه دي او د بل چا په اشاره روان دي. انګار خروټ لشکین څخه لیکلي موږ له دفاع وزارت څخه غواړو چې په ګوملي ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د کورنۍ چارو وزارت دغه اقدام سوي چې وسلوالو زور واکې نیسي خو باید دا کار نمایشي بڼه ونه لري. ایوب مخلص له کونړ لیکلي زموږ په مانوي ولسوالۍ کې ماشاءالله چې ډېر امنیت دی خو سړک کې ډیر خراب دی، باید پاملرنه ورته وسی. محمد نبی محمدی له کندهار لیکلي د تعلیمي کال له پایله یعنی د سمبلې میاشتې څخه تر اوسه پورې معاشات نه دي ښوونکو ته معاشات نه دي ورکول سوي، ښوونکي په بد وضعیت کې اوسي. ناني له کندهار لیکلي البته له جړې ولسوالۍ څخه چې د جړې ولسوالۍ حق زامه ښوونکو ته څلور میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي. عبیدالله سروري لیکلي له لغمان څخه چې د پوهنې وزارت دا اقدام چې نوي تعلیمي کال لپاره کتابونه چاپوي ستایو. صادق لزابل لیکلي له ولسمشر څخه غواړم چې د ګاونډیو په خبرو نور دوکه نسي. او حکمت الله حماس له هلمند لیکلي د هلمند په ناامن ولسوالیو کې تصفوي عملیات باید ترسره سي. وروستی اوریدونکي له هلمند اس ام اس راستولې وو هلمند ته ورزو. په هلمند کې لرغوني ساحې د نه پاملرنې او غصب له کبله د لمنځه تلو په حال کې دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست وایي دوی د غصبانو او زورواکو مخه نسي نیولی. د هلمند زیاتې ساحې د خلکو لخوا غصب سوي دي. د الیاس دایي راپور پر همدې موضوع دی.
د حمید الله ویاړ په مشرۍ یو ګډ پلاوی د لشکرګاه شهر اړوند نږدې تاریخي کلاوي ګوري او دغه کسانو سره د تاریخي سیمو پر حریم دعوه ده چې هغه غصب کړي او یا د ځان ملکیت بولي. ویاړ چې تازه د اطلاعات او کلتور رئیس مقرر شوی دی هڅه کوي هغه تاریخي سیمې مشخصې او د آینده غصب او رانیو یو وژغوري چې لشکرګاه ته نږدې دي او وضعیت یې خراب دی. په تیرو 3 کلونو کې حکومت د نوو مځکو او ښارګوټو د توزیع ترڅنګ پر جګړې د تمرکز له امله تاریخي او لرغونې سیمې په خاص ډول د هلمند مشهورې کلاګانې د پامه غورځولې دي. بوس کلا ته نږدې د سلطان محمود غزنوي د حکمرانۍ د وخت لوی لوی کلاګانې چې نیمې نړېدلې دي نیمې نورې د سیمې د خلکو لخوا غصب او په منځ کې غنم کرل سوي دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی سپین ږیری عجب ګل تاریخي کلاوی د دوی تر کلي او سکونت پخوانی بولي، خو بیا هم هغه د ځان ملکیت ګڼي او حکومت ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ته حریم وټاکیم.
د 500 کالو 1000 کالو خاتون مونږ نیکهګانو خوړلي دي، موږ خوړلي دي، تر نوري المسیحاني تر ننه پورې موږ خورو. دغه مځکې زموږ شخصي دي، د وخته څخه د یو سنه دي، په کانستر هم راکړې ده، بل هم راکړې ده، و دولت هم راکړې ده.
په هلمند کې سلګونه کلاګانې او تاریخي سیمې شته چې له دې جملې بست، مختار او پیرسبز کلاګانې او د ګرش کلسوالۍ اړوند ښار بند ښار د یادولې دي چې د نه پاملرنې له امله یا د منځه تللي دي او یا د له منځه تللو په حال کې دي. سید محمد حیرت چې د هلمند د تاریخي سیمو او آبداتو په اړه ډېر مقالې لیکلي دي وایي حکومت تاریخ د پامه غورځولی دی او خلک یې په اهمیت نه پوهېږي.
د سړي ته سوال پیدا کېږي چې شاوخوا دولتي د په مابین کې یو کوچنۍ ټوټه څنګه شخصي کېدلی شي. په دې اړه باید د سیمې خلک دومره بې احساسه نه اوسي. تاریخي ارزښتونه، خپل ملي ارزښتونه باید وساتي. زما په اند باندې دلته موږ ټول مسؤلیت لرو، نه یوازې دولت، د دولت تر څنګ موږ هم مسؤلیت لرو. په اوسني شرایطو کې مو غوښتنه د مرکزي دولت څخه ده چې د دې دپاره یو د باستان شناسۍ ایحت راولېږي، تر څو دا سروې کړي، دا وګوري، د دې تاریخي کلاګانو حریم وټاکي، او ولو که چیرې هم د یو چا شخصي ملکیت وي دلته د دې کلاګانو په منځ کې، د هغه باید استملاکي، هغه ته قناعت ورکړي، هغه د دې ځای څخه وباسي.
د بست کلا پر شاوخوا په تیرو څو لسیزو کې جوړ شوي کلي د کلاګانو غصب او د خلکو لخوا په جدیت تاریخي مځکه د ځان شخصي ملکیت ګڼل نه ماته داسې ښکاري چې د لرغونو او تاریخي سیمو د ساتلو کار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست تر توان وتلی دی. په کسانو کې چې تاریخي سیمې نیولي یا د ځان ملکیت بولي، ډیری زورواکي او دولتي په خاص ډول د پولیسو کارکوونکي دي. د لشکرګاه اړوند د کاریز په نوم د سیمې یو وکیل توریالی سمدی وایي تر هغو چې حکومت د غاصبینو په ضد جدیت ونه ښیي او د هغو کلاګانو د ترمیم په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي چې دورانیدو په حال کې دی، وضعیت نور هم خرابېږي.
دولت باید، مرکزی حکومت مو دا غوښتنه چې دلته ډېر آیاتان راغلي دي، ډېر داسې والیان هم راغلي دي، منطقې ته راز راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي چې دا منطقه به موږ بېرته وساتو، ولې خو په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې هم اړه نه لري، ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې ویرغوي، ولې دلته پر مرکزي حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله ویاړ وایي تر هغو چې د مرکز کابل نه د اطلاعات او کلتور د وزارت د تاریخي ابداتو اړوند مسؤلین پاملرنه ونه کړي، اسانه نه ده چې د تاریخي سیمو په رغولو او ساتنه کې بریالی سي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر ټولو ډېرې هغه کلاګانې د غیر قانوني کیندنو او رنېدلو په خطر سره مخامخ دي چې د حکومت د کنټرول نه بهر سیمو کې دي.
لاسوونه مو و مربوطه دغه ته وکړم مدیران ته، دغه ساتونکي چې دلته دي د تاریخي آثارو او دغه خلکو سره مو په دې اړه خبرې وکړې، هغوی مودې ته اوادار کړل، هغوی دا ژمنه را سره وکړله چې موږ به څومره حریم چې د تاریخي کلا څخه د اوبو او د دې د ورانېدو مخنیوي کیږي هغه ستاسو په اختیار کې درکو. موږ به هغه یو پندل غوندي شاوخوا یو د وسنی لمړني تدابیر په خاطر باندې ور باندې راګرځو. موږ په هغه خپل ابتدایي اقدامات چې کولای شو څومره چې زموږ صلاحیت وي هغه کوو. نور بیا د هیئت راتلل، د دې ځای سروې کول، د استملاک مراحل هغه په مرکزی ادارې پورې اړه لري.
د بست کلا پر شاوخوا ګڼو تاریخي نورو سیمو باندې هم وګرځېدلو. دوړې، خاورې او خاموش دیوالونه چې له لوړې کښته لور ته تاریخي بارانونو او طبیعي آفتونو راټوژلي دي د خپل وخت د برم او عظمت نښې نښانې راښیي. خو دلته به هله د سیلانیانو پښې راکښل کیږي چې اول امنیت ټینګ سي او بیا د تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې د حکومت ګمارل سوي مسؤلین د هغو د بیرته رغولو لپاره بډې راونغړي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
دا
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته کیږي. خدای دې وکړي چې اوله خو یې په پرچو کې څومره وسایل ورکوي دی په کلي کلي وایي څومره سامان چې ورکوي اوس هغه سامان په کلي کل شوی نه ده. په دې فیصدۍ باندې دقیق اعلان وکړي چې دولت 100 روپۍ فیصدي غواړي او بل چې کومې شمسیانې او کومې بیټرۍ او کوم سامان موږ ته دولت را کوي په هغو باندې دقیق اعلان وکړي چې دغومره سامان ورسره درکوي چې هغه هر سړي ته خپل شی ورسیږي. داسې نه چې دا شمسیانې لوګار کې یا په کابل کې یا بل چېرته یا بل چېرته په نورو شمسیانو تبدیل شي، بیا خو په دغه فیصدۍ باندې موږ نورې شمسیانې مخشتی شو، یو عادي شمسی را یو عادي بیټرۍ راشي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونې چارواکي صحیح دقیق حیات ورته ونیسي او دغه شمسیانې د لوګار ولایت ازرې ولسوالۍ د سرحدي ولسوالۍ ته په مستقیم او په ښه ډول وسپارل شي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. زبر خان زابل زحمت الكوم جمعك دي زابل والي يادمان صحیب چې دغه زابل ته راغلی ده. الحمدلله په زابل کې ډېر تغیرات راغلي دي او خدای یو په ټولو ولایتونو کې دغسې ځوانانو او دغې خدمت وکړي. یارمل صاحب چې په زابل کې خدمت کړی ده او ولسونه دښکه خوشحاله دي او علماله د خوشحاله دي. په بازار کې تغیرات راغلی، په تغیرات راغلی، په مدرسو کې تغیرات راغلی، په ولسوالیو کې تغیرات راغلی ده. نو موږ ولس ډېر ځینې خوشحاله یو. خدای جل ده خوشحاله شي، خدای ملګری شي، خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني. ستاسو د روغتیا په هیله د دې ونې په خبرونه کې مې ستاسو هغه پښتنې له افغان چارواکو سره شریکې کړې چې د مخابراتي شبکو په برخه کې لري. البته د خبرونی د وخت په پام کې نیول سره مې د ټولو مخابراتي شبکو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې راخستې دي او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلاند ستاسو پښتنې ځواب کړې دي. تر ویلاندې وخت وروسته به په ګټه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان صاحب زموږ د خبرونې میلمه دی او د ټلیفوني شبکو په اړه چې تاسو کومې ستونزې لري هغه ته به ځواب ووي. ځلان صاحب خبرونه تشرغلی، اول به د لمړنی اوریدونکو پیغام ورو بیا به ورسته تاسو جواب تراسو.
السلام علیکم. زما حضور نشک من ولادت واشه د لساله خبرې کوم ورو د مخابرات څنګه ګر سر کار نه کوي. تقریبا د دیوس دیا کال کې چې دا غروشل شبکه او دربا شبکه دواړه کته کړي دي په دغه شبکه پالیسي نه غواره بغټي ورور یو مریض څنګه پر وخت نه مریض ډاکټر څنګه سره سره ورور د دولت څخه نه او د مسلمان څخه غوښتنه اندار چې دا شبکې ته اله کې دا شورا د غره لیکل دي.
بلای ځلان صاحب د دې
اوریدونکو په اړه باندې ما شکایت واورید. زه به د اترای داري مسلمان سره دغه مشکل شریکم. هلمند ولایت په لکه څنګه چې دلته یو څه ستونزې وي، د امنیت په برخه کې ستونزې وي، د برېښنا په برخه کې ستونزې وي چې مخابراتي شبکو فعالیتونه به وخت نا وخت قطع کېدل پرې کېدل. به د سلام مخابراتي شرکت انتنونه او سایتونه هلته اوس پراخه شوي دي، فعال شوي دي. پر دې راپور خلک هم ورناراضي دي. د افغان بي سي فعالیتونه هم په شوي دي او ځې تر څنګ نور خصوصي شرکتونه هم مخکې چې د امنیتي ستونزو له کبله څه متضرر شوي وو او پایې تخریب شوي وي په هغې باندې کار روان دی تر څو پورې بېرته فعالیتونه یې په عادي توګه باندې دوام وکړي.
بلې مننه. د کونړ ولایت څخه به د یو بل اوریدونکي شکایت راواخلو.
بل اسلام علیکم. زه سرور د ماړونګي ولسوالۍ د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې ضرور د زمونږ د کونړ پایاګانې چې ډېر سخت مشکلات سره ټول مسلمانان اخته دي، زه هم چې دا کولاو چې چا چې بندې کړي دا کولاو. وسلام.
بلې د کونړ ولایت تر اوسه پورې موږ داسې په رسمي توګه
د دوی د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه باندې څرګنده ترلاسه کړي. دوی کولای شي چې هلته کوم مشکلات یا ستونزې وي په مستقیمه توګه باندې په کونړ کې د مخابرات وزارت ترشکري ترڅو رسمي بڼه خپله کړي او مخابرات وزارت اقدام وکړي.
مننه کوم ځلان صاحب. اوس به د پکتیا ولایت واوریدونکو ستونزه واورو.
بله سلام علیکم. شاهین احمد زای خبر کوم. پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه مونږ دغه د ام ټی ان پایا طالبان وسوځل ده او مونږ له دولت راغواست لرو د مونږ پایا او دغه راته جوړه کې مونږ ډېرې ستونزې لرل. د ټلیفون سره ټلیفونان نه روښیږي، ټلیفون یې وځای ته نه پکېږي، د شپې خو بېخي کار نه کوي او د ورځې صحیح نه یې. خو بیا هم خیر د ورځې د عمر بیا له ولایت نه گزاره کوي، کار کوي، شپې بالکل کار نه کوي، دا مکتا جوړه کوي نور وخت نه سمه. د خدای په امان.
د پکتیا ولایت
ما مخکې یو شمېر ساحو کې مونږ د